سلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د ملي شورا ګډې غونډې ته د ولسمشر اشرف غني د نننۍ وینا په اړه راپور او په دې اړه نظریات خپره کړو. د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه هم راپور لرو چې وایي د طالبانو بندیانو ته به د محکمو لخوا ټاکل شوې سزاوې پرې تطبیق شي. نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له اروپایي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کوي. او د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن په جنوب کې په پوځي عملیاتو کې له 800 زیات افراطي وسلوال وژلي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واوري چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
افغان ولسمشر وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني. په پکتیا کې د وروستیو ناامنیو او مرموزو وژنو د زیاتېدو په اعتراض د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه، او د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني. ښاغلي غنی نن د ملي شورا غونډې ته د وینا پر مهال د ملي شورا له غړیو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه شي.
تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس تاسو ته معرفي شي. زه هیله ده همکاري وکړئ او په دې ډول دغه خلا هم ډک شي.
تر دې وړاندې د ملي شورا غړیو هم په کراتو له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت لپاره نوي کسان ور وپیژني. دوی وایي په روانو کړکیچنو حالاتو کې اړتیا ده چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وشي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل د سې شنبې ورځې خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقنی شبکې له لورې ترسره شوې ده. د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تا خاطر باندې تشپوی د شډاله پیښلې پیسه او پیښلې پیسه چې دا باید د ټکنیکی چړن اور باندې وشي. دا شی چې د معلوم دی هغه د شي د حقنی شبکې کړي دا او د پاکستان د ISI په مرسته باندې کړي دا معلومه ده.
د تیری سې شنبې په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې وی خونړۍ انتحاري او ډلې ییزې حملې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په پکتیا کې د ورستیو ناامنیو او مرموزو وژنو د زیاتېدو په اعتراض د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه. یو شمېر مظاهره کوونکو ازادي رادیو ته وویل تر هغې چې دولت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د پکتیا د ولی ویان نقیب احمد اتل ویل چې د امنیت ټینګښت او د مرموزو وژنو د قاتلینو د نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه له مظاهره کوونکو غوښتل چې د دوی د څېړنو د پایلو تر معلومه دو پورې له مظاهرو لاس واخلي. او د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. دغه ولایت د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې وروسته رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې دغه تنکي ځوانان د سیمې د اوسیدونکو د وژنې په تور د وسلوالو طالبانو له لورې اعدام شوي دي، خو امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نورياس نورس خوري.
د پاکستان په مرکزی برخه کې لکټر لګ درویش کسان ورسته له هغه مړه او پلس ګونو نور ناروغ شول چې پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی خوړلې و. پاکستانی چارواکي وایي دغه مرګونې څه په حاله پایل شو چې د پنجاب ایالت په کرورلار ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یو سړي د خپل مسجد کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل په 18 جوړ شوی شیرینی اخیستې او پر خپل دوستانو او د کورنۍ پر غړو یې ویشلې و. لستنه په هماغه ورځ چې شیرینی خوړلې و مړه شوې دي. چارواکو نن وویل چې په روغتون کې نور دیارلس کسان چې ډیر ناروغ شوي وو مړ شوي او 250 تنه هم تر اوسه تر درملنې لاندې دي. په مړ شوو کې د نوي زیږیدلي ماشوم پلار او د هغه وترونه هم شامل دي. هغه ایرانی ول اصل فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایران وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپه کاله بند محکوم شوې ده. هغه د خپلې ناروغې مور چې روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی و تهران ته تللې وه. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویب پاڼې د اکشن بی د ورځې ناوخته ویلي چې د فرانسې د سفارت پخوانی کارکوونکي نازک افشار په مارچ میاشت کې د تهران هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقف شوې ده. هلته 50 کلن افشار وروسته له هغې چې رسما تورنه شو د تهران د ایوین له زندانه په ضمانت خوشې شوې وه. د ایران قضایي ادارې د هغې د دوسیه یا پر هغې د لګول شوو تورونو په اړه په عام محضر کې څرګندونې نه دي کړي. یو شمېر نور دوه تابعیته لرونکي کسان هم په دې وروستیو کې ایران ته له تلو وروسته نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې یو ویان د اکشن بی پورز ویل چې څلور تنه چې دوه تابعیته لري په وروستیو کې له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو په تور محکوم شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسوي. نوموړی به مخکې تر دې چې واشنگټن دستون شي د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور کې د صنعتي تجارت له نندارتون څخه کتنه وکړي او وروسته به له اروپایي مشرانو سره د نړیوالې سوداګرۍ او امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. جرمني د اروپا د هغه سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې د برېټانیا او سعودي عربستان په ګډون له دریو هیوادونو څخه کتنه وکړه. د سوداګرۍ مشرانو ته له وینا وروسته به اوباما نن د ورځې په وروستیو کې له مرکل سره یو ځای د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزی او د برېټانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون سره په ګډه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې هغه یو کوچنی غونډه بلل شوې، په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې، د اروپا د کډوالو د ستونزې، په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب په اړه، د ریفرندوم او دغه راز د تیری کوونکي روسیې د مخنیوي په اړه بحث او خبرې وشي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي، وایي د جنوب ختیځ ښار مقلا د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې 300 زیات وسلوال وژل شوي دي. د سعودي عربستان دولتي اس ای پی ای خبري اژانس د هغې خبر پاڼې په حواله چې پرون د ورځې ناوخته خبره شوې، وایي چې ائتلاف دغه راز ویلي چې د مقلا له ښاره چې د حضرموت ولایت مرکز دی وسلوال تښتېدلي او د یمن د ولسمشر عبدربو منصور هادي ملاتړي ځواکونه ښار ته ننوتي دي. مقلا د 2015 کال د اپریل میاشتې هیڅ د القاعده په کنټرول کې وو. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دوه جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروز او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدو مخه ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې د دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو، وروسته له هغې رامنځته کیږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوری غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو شمېر پالیسۍ جوړوونکو چې د ترامپ مخالف دي له اونیو راهیسې دا ډول یوې معاملې غوښتنه کوله. ترامپ خپل ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد د ورختای نښه بللې ده. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف بنن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کرملین په وینا د کریموف او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او د غراس سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. کریموف مخکې له دې چې په 1991 کال کې شوروي اتحاد وپاشل شي او ازبکستان هم خپل خپلواکي اعلان کړي، په قدرت کې و چې تر اوسه یې ساتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجه کولو او له هغوی سره په ناوړه سلوک تورن کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا غړو ته په وینا کې د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ.
له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپل ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې مرکزونه پاکستان کې دي.
ولسمشر همدار زیاده ونه وکړه چې په زندانونو کې د بندي طالبانو په اړه د محکمو حکمونه که حبس وی که اعدام تطبیق بشی. په همدې حال کې حکومت وایي چې په کابل ښار کې د وروستۍ حمله په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ حقانی شبکې کړې ده. په نور موضوعاتو کې ملي اردو د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان او د هغه څو طالبان نیولې دي. په خبرونه په دوهمه نیمای کې د نیمې نړۍ په 19 پروګرام کې به د ښځو د مهر پر حق خبرې وکړو.
فمای دیر زره مهر اخیستای و ما تایرانه کلیغه وقتو که خدا رواج نو منگ امنی پیی دوکنه ما مخپل اولاد پیرسه ولی شوی خپل زندگی می پیولاندی با ولی شوی
نیمه نره ده یو کلی زرغگونه در آلوی درامیل یوی نوی برخی سره ده خبرونه پا دو همانی مایی که خبریگی سمگ غاگل آزادی رادیو آوری. افغان ولس مشر اشرف غنی نن د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ګډې جرګګۍ ته په وینا کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریز روښانه کړ. ولس مشر اشرف غنی وویل که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې نور د پاکستان له پاکستانه د سولې د راوستو تمه نه لري خو نوموړی هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ولسمشر غنی په دې نیم ساعته وینا کې د هیواد د دوست او دښمن تعریف هم وکړ او ویل چې د جنگ خوښونکو عناصرو سره یوازې د جګړې له لارې پر مخ ځي. یوسف خان زدران د ولسمشر غنی د څرګندونو مهم جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعې په برخه کې له ملت سره یو خلی شو. ښاغلی غنی چې د هیواد روانو حالاتو پاړه د دوشنبه پورز د ملي شورا فوق العاده غونډه را بللې و وویل چې کله افغانستان پاک له نوموړی هیواد د مسول دولت په حیث عمل ونه کړي افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نور نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو ته کینوي خو هیله لري چې دا غو پر وړاندې فوزی اقدامات وکړي.
موږ له پاکستان دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي. خو له پاکستانیان نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبرانی پاکستان
پوز. نو موړی داسې وخت له پاکستانه ناهیلی خی چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلیدو پاړه د هغه هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوې دي. جمهور رئیس غنی په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبري له کویټې او پېښور څخه کیږي.
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت برخلاف را پاتیدلی باغیان او محاربان دی.
په همدې ډول جمهور رئیس غنی وویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅې وکړې خو هغه چې سولې ته نه وایي له دې وروسته به کم فرصت ولري. ښاغلی غنی وویل د خلکو او ملي شورا د غړو له ټینګار سره یې د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او ویل چې د بهرنیو اجیرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي.
هیڅ راهې با گفتگو با اجیران خارجی
د بهرنیو اجیرانو سره د خبرو هیڅ لار نشته ولی د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي د خبرو کولو دروازه خلاصه ده که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده.
ولسمشر غنی ویل لري نه د هغه کسان چې اوس مهال له سولې مخاړولی په عذر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستي حملې وروسته جنگ تر سولې لومړی ګڼلی جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي. هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته چې له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریځ بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي.
د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې او د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دریز په اړه د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات مو له کابل راپور کې واوریدل. ولسمشر اشرف غنی په خپل نننۍ وینا کې همداراز وویل چې د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د ملي شورا سره په ګډه مشورتي غونډه کې ویل د احکام په قاطعیت او ټینګې اراده سره پلی شي. ښاغلی غنی زیاته کړه د هغو کسانو په وړاندې به چې په رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي هم نور نو له مصلحت څخه کار وانخیستل شي. اجمل تورمان چې دا شبه د کابل په سټوډیو کې را سره دی، البته د په مستقیمه اړیکه را سره دی، ترې پوښتو چې د ولسمشر غنی په دې اړه د ښاغلي غنی د څرګندونو جزئیات څه. تورمان صاحب:
بله تکل صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره ولسمشر غنی وایي هغه کسان چې بې موجبه به له بخښنې برخمن کېدل د هغوی دوران نور پای ته رسېدلی دی. ښاغلي غنی د دوشنبې په ورځ ملي شورا غړو ته په خپله نیم ساعته وینا کې وویل په هغو کسانو به قانون په بشپړ ډول عملي شي کوم چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. نوموړي وویل د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې په پریکنده ډول او ټینګې ارادې سره پلی شي. ښاغلي غنی وویل
در مقابل آنانه که خون سربازان
دوی د هغوی په وړاندې چې موږ د سرتیرو او بیګونه خلکو وینه تویوي په قاطعیت چلند کوو او د جزاو په برخه کې به هم هیڅ ډول تردید نه وي. د افغانستان اسلامي دولت ژمن دی چې د محاکمو عدلي او قضایي نظام پریکړې د اعدام په ګډون په قاطعیت او ټینګ اراده سره پلی کړي.
قضایي را به شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نمایي.
ولسمشر دغه دریز وروسته تر هغه خپلوي چې د طالبان لخوا په کابل کې په وروستۍ خنړی پیخه کې لشپیتو زیات کسان وژل شول او نږدې 350 ټپیان شول. د یادونه ده چې دغه پیخه وروسته د افغانستان یو شمیر پخوانیو امنیتي چارواکو د غوښتنه وکړه چې حکومت د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی او نور پلسګونه مخالفین چې په اعدام محکوم دي هغه د اعدام کړي. خغلی غنی دغه شان ویل هغه کسان چې په رواني جګړه کې د دغه یواد له دښمنانو په لوي دي د دوی په وړاندې به هم نور له مصلحت څخه کاروان اخیستل شي. هغه وویل
برای دفاع از دین وطن
دی وی د دین وطن او اساسي قانون د ارزښتونو لپاره لازم را چې خپل یوالي په فکر او ملي یوالي کې ثابت کړو. خصوصا دا واده رنګوي او په داسې حال کې چې په نظام کې دي د سرچینو نه په ګټه اخیستنې سره د دښمن په ژوند او بوتي وي او په غهنه یا ناغهنه ډول پرواني جنگ کې د دښمن په پلوي کار کوي، د دوی په وړاندې به نور له مصلحت نه کار و نه خیسل شي.
در جنگ رواني با دښمنان این آب و خاک هم سو میشوند، در مورد آنان ارفاق و مصلحت بیشتر صورت نخواهد گرفت.
دا په لاس حال کې چې دراپرون د مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پانزي استاد افراطیت ته د ځوانانو د هڅولو په تور د تیر شنبه په ورځ د امنیتي ارګانون لخوا ونیول شو. بل تکرس
ډیر مننه کوم قدر من اوریدونکو. له کابل اجمل تورمن و چې د ولسمشر اشرف غنی د وینا پر یو بل اړخ رڼا چوله. ولسمشر وویل چې د اعدام په ګډون د محاکمو پریکړې به پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي او همدارس ژمنه یې وکړه چې هغو کس د هغو کسانو په وړاندې چې پر رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي نور نو له مصلحت څخه کار وانخیستل شي. د ولسمشر غنی نننې وینا وړاندې په همدې خبرونه کې به هم څېړو او ری دوته را سره وسی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي چې په کابل ښار کې د ورستۍ حمله په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې د حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ حقانی شبکې تر سره کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان میناپال نن ازادي رادیو ته ویل د حمله لا ډېر تخنیکی څېړنې ته اړتیا لري څو په اړه نور جزئیات روښانه شي. لبلې خو د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپل استخباراتي مؤسسات پیاوړي کړي څو پر اتلونکي کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. له کابل د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان راپور راکوي.
د کابل ښار د ورستۍ خنړی حمله په اړه د افغان حکومت لمړنۍ چړنې خي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ د حقانی شبکې لخوا شوې ده، خو په دې اړه چړنې لا هم روانې دي. په دې حمله کې چې د تیرې سې شنبې په ورځ ارګمانې ته نږدې د جګپوریو چارواکو د ساتونکو په ادارې وشوه، څلور شپې ته کسان مړه او 340 نو ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا اکثره یې عام وګړي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیچلې حمله په اړه لا زیاتو چړنو ته اړتیا ده.
طاقت روان دي تشبيه دي شده ديلو پیشل پیس او پیشل پیس شده اغا باید دیر تخنیکی چرن اربانی وشي دیو شي شي دا معلوم دي اغا دادي شي دا حقانی شبکی کړي دا او دا پاکستان دا ایسای ومرس باندی کړي دا معلومه دا
په کابل کې دا حمله چې دا مرګ جوبل لپلوه به ساره خودل شوی دا افغان حکومت او نړیوالو لسختو خبرګونونو سره مخامخ شو افغان حکومت د پیخي قربانیانو ته د درنابی لپاره خپل ملی بیرغ یو ورځ نیم ځوړن پرې خو په لور ته د ولسی جرګې ځینې غړي حکومت ته سپارښتنه کوي هغه کسان چې په خپلو امنیتي دندو کې غفلت کړی باید له کاره ګوښه کړای سي د دغه جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید خپلې استخباراتي ادارې پیاوړې کړي څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخه ونیول سي
ښه خبره دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په پښو ودرېږي هغه امکانات چې په لاس کې لري مناسب ځای کې مصرف شي که سیستم کې فرق وي واد سیستم خپل وسنه او زمانه سرایار شي چې وکول شو دغه څه په خو مخ ونی
د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د دې حمله په مخنیوي کې د پاتې راتلو لکه بلا د لومړنۍ امنیتي حوزه د څو تنو مسولینو دندې وځندولې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د کابل د پیښې په تړاو راټول کړي اسناد او همدارنګ څو نور مواردو کې له حکومت سره شته اسناد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري
د ازادي رادیو خبرونه اوري د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې قاری سلیم نومیږي لخپل 15 وسلوالو سره د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو لخوا نیول شوی دی د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان په دې اړه سیمینور حال راکوي
د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان قاری سلیم ونیول شو په کندوز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې تیر شپه د ملي اردو ځانګړي ځواکونو د دې ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اختاج او بهن سیمو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د قاری سلیم په ګډون 15 تنه نور ژوندي نیولې دي په کندوز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري ازادي راډیو ته وویل چې قاری سلیم په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو ستر پوځي قومندان و
یک شخص ظالم جابر به نام قاری سلیم 5 نفر از اون دیشب کشته
دی کندوز دی خانوات ولسوالی لپاره دی طالبان و یو مهم پوزی قماندان قاری سلیم لو 15 نفر سر جوندای ونی ول شو او هغه موږ مزار شریف ته انتقال کړ همدارنګه 15 تنه طالبان په دی عملیات کې وژل شوې دي او زموږ دی عملیات دغه لړۍ بل هم دوام ولري
دا به صلاح سرکوب کنیم یا دستگیری
غوري زیاته کړه چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونه او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر اوسیدونکو بیا د قاری سلیم د نیولو په اړه خوښي څرګندوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي څو د دې ولایت د ښار اړوند شاوخوا سیمې هم د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو د کندوز مرکز د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي
وخت چې د ښار په 2 کیلومتره او 1 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري تنه د چاوک او تنه د ښار د دوکانونو امنیت خو هېڅ معنی نه لري مزمون نه هیله دا ده چې د کندوز ښار چې امنیت دی همدغه سي باید اطراف ولسوالۍ هم امن شي
چې ته دغه سیمه بیا هم له وسلوالو څخه پاک نسی نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپل بریدونه ته دوام ورکړي نو باید چې تاسو نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمه نه مخالفین تر څو لري سیمه ته انتقال شي یا وتختي له دغه څخه باید چې دولت عملیات شروع کړي
خو په دې ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کندوز ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي د یادونې ده چې اوس مهال د کندوز ښار پورې اړوند یو شمېر سیمې همدارنګه د خانآباد چهاردرې قلعهزال امام صاحب او د شتیارچی ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له امله یې په زرګونه کورونۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندوز
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو اجمل تورمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې چې اکثرا د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه مطالب خپره کړي دي کتنه کړي
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې د ملي شورا د غړو سره د ولسمشر د نننۍ غونډې په تړاو ځینې مطالب خپاره کړي دي کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی به په دغه غونډه کې د یو شمیر مهمو مسایلو لکه د افغانستان د امنیت په اړه خپلې طرحې د ملت له استازو سره شریکې کړي په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایه رئیس غواړي چې د حکومت ضد وسلوالو طالبانو په وړاندې پریکړه وکړي او اوس دا هڅه کوي چې خپلې دې پریکړې ته قانوني او عمومي بڼه ورکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت خای د داسې سیاست په هڅه کې وي چې د افغانستان له دښمنانو یو څرګند تعریف ولري. د مطلب د لیکونکو په نظر حکومت هڅه کوي چې په څرګندو ټکو سره وطلوال طالبان د هیواد دښمنان وکړي او د دغه ډلې د وروستي کس تر فزیکي له منځه وړلو پورې پلان جوړ کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر نن د ملي شورا د غړو سره د امنیت سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر به نن د ملي شورا د غړو سره د امنیت سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په یادو برخو کې د افغانستان د دولت په دریځ کې اساسي مثبت بدلون ځي، نو دا به یو پرمختګ وي. خدا پښتنه شته چې دا بدلون به څومره ریښتینی اساسي او مثبت وي او دا سی یو ګام شونه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت تر ټولو اصلي ستونزه دا ده چې کمزوري او په خپل منځي ستونزو اخته دی. د پالیسۍ او ستراتیژۍ تر بدلون د مخه دا مهمه ده چې حکومتي مشران خپل اختلافات څنګه تکړي او امنیتي ادارې له سرپرستانو خلاص کړي.
تاسو نظر د افغان ولسمشر د نننۍ وینا په اړه څه دی؟ که په دې اړه نظر لرئ نو د اس ام اس په 1313 شمیره د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې ستاسو په نامه خبره کړو. خو له هغه مخکې په راپورونو کې مو نن واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی نن پارلمان ته یو مهمه وینا وکړه او په خپله وینا کې دا یادونه هم وکړه چې که په پاکستان کې طالبانو سره ملاتړ دوام ولري نو دا مسله به د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواخ په پیښور کې د سیاسي چارو له کارپو ایاز وزیر سره مرکه کړي او د نظر یا اخیستای او پسر کې ترې پوښتلي چې پاکستان ولې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي.
امریکه مغرض غوښتنه پاکستان نه کړې و چې د حقانی شبکې د دالزنا هغه خلاف سالټ سټپس واخلي او هندستان هم هم ساده چغه وي. نو پاکستان به ما خیال د بل لار نشته کلیر به په خپل پالیسی کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی یا به د افغانستان سره مرګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کې د دواړو سره مرګرتیا مشکله ده او کې دې شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي خو هغه راته فلال مخ کاری چې وبشي ځکه چې هغه د دې حمله وکړي سخت کړي په کابل کې د پیغام را جوړ شو چې تعلقات نورم خراب کړي. نو تعلقات ما تخکاری خدای دې نو کې اله دې وکړي زه غلط ثابت شم خو
خنه دی روان. اشرف غنی یو خبره دا وکړه چې دوی که همدغه رنګ د مسایل همداسي او بدامنی همداسي په افغانستان کې حمله رواني نو دوی ملګرو ملتونو ته هم تل شیول ته د امنیت شورا ته یا سکیورټی کونسل ته هم خپل شکایتونه کول شي. پاکستان په دې اړه څه کوي شي چې دغه دا مسله دومره وګدن شي؟
ګور سره پټونه د اخبار کې راغلی چې پاکستان هم په طالبانو باندې پریشر چې وی لاګیا دی چې یا خبرو ته کینې یا به خپل ځان لزای وګورل راشه کول عالم په دې چې څومره رښتیا دي څومره نه دي خو خبرو نه دارنګ راځي. نو خو بل خبره دا ده د تبوم ګورو چې د پاکستان د طالبانو سره د ډیر وخت نه تعلقات پر رسمي توګه ته جاندل جدل ته پاکستان کې اوسېدل چې سرتاج عزیزم باغې کنفیشن وکړو چې زمونږ سره اوسي مونږ میډیکل ټریټمنټ هم ورکو او کوشش وکړو چې پازیټیو استعمال کو چې خبرو ته کې نه نوزایم چې کا پاکستان د رښتیا خواریو کې چې طالبان خبرو ته کې نه وي نو دا به یو پازیټیو خبره وي بجای د دې چې طالبان ته وي چې ووځي. نو که طالبان ووځي افغانستان ته نه ځي شاید نور قوا نور قوتونه هغه ته لاس ورکړي هغه خپل جنگ جاری ساتي او بیا افغانستان بیا هم وایي چې نه دا د پاکستان او سره مرستې کیږي. نو پاکستان ته هم پکار دی چې یو ګام رستو شي افغانستان ته پکار دی چې یو ګام لږ رستو شي یو بل ته لږ لار ورکړي او تعلقات بیرته سم کی په مخې روان کی او روانې دی شي پاک کې زما هیڅ قسم شک نشته خو چې په دواړو طرفونو باندې نیت صفایي.
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر و چې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا وخت د ماسپښین 2:30 د لمړی نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستانه نور تمنه لري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. اشرف غنی دا څرګندونې ملي شورا ته د کابل د تېرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت د دریځ د بیانولو په وینا کې وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د کابل د سشن بی ورځې خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقاني شبکې له لوري ترسره شوې ده. افغان ولسمشر وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د پاکستان په مرکزي برخه کې لکتر لږ 3 کسان وروسته له هغې مړه او په لسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی خوړلې وه. هغه ایرانی ول اصل فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایران وتلې وه تهران ته تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته خپل 2 ورځنی سفر پای ته رسوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي وایي د جنوب ختیځ ښار مقلا د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دوه جمهوري غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه ونیسي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په 2 ورځنی رسمي سفر ولاړ شي. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ اعلان وکړ چې مرکزی کین اړخې د سربیا د پرمختګ ګوند له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې تاریخي بریالیتوب ګټلی دی.
دا ازادي رادیو ده.
سلام پام وکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کابل شهر په شهزاده سرای کې د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنې د شفافیت د سر د بنسټ هغه راپور نه رد کړل چې ویلي دي د ځینو کسانو غیر قانوني پیسې د صرافانو په ذریعه بهر ته لېږدول کیږي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې رئیس خان محمد باز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تویل د شفافیت د سر د بنسټ راپور به بنیاد دی. د شفافیت د سر بنسټ ویلي و چې د افغانستان ډیری صرافان په غیر قانوني توګه د پیسو د لیږد را لیږد چاري پر مخ وړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې له هیواد څخه د پانګې د ایستلو لړۍ ورځ تر بلې ډیریږي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د امنیتي ستونزو په خاطر د افغان پانګوالو او سوداګرو لګښت د خپل ځان او مال ساتلو په برخه کې ډیر شوی دی.
دا اوس هم د سرمایې د وتلو او د تاجرانو د تښتېدلو کچه ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي. دا د یوې میاشتې نه بلې میاشتې ته وضعیت نور هم د خرابېدو په حالت کې ده. د تجار داخلي امنیت ته او شخصي امنیت ته توجه ونشي، دا به نور هم ډېر بد عواقب ولري.
د ښاغلي الکوزي په خبره کې چیرې د سوداګرو کورني مالي او ځاني امنیت ته پاملرنه ونه شي، ناوړې پایلې به ولري. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعار سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او 10 پوله، یو یورو 4 افغاني او 50 پوله، یو پوند 9 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او 23 پوله، او زر پاکستاني کلداري 4.43 افغاني.
زمون غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې ولسمشر باید د هغو خلکو د اعدام سزا ورکول پیل کړي چې په اداري فساد کې ښکیل دي. حقیار هلمندی لیکي زموږ مشران د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. عبدالحنان قادری کندهار علی کی سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی امریکا او پاکستان د افغانستان سوله نه غوړي، ځکه د افغانستان په سوله کې د امریکا او پاکستان تاوان دی، نو دوی به هیڅ وخت سولې ته زړه نه کړي. عبدالولی رحمانی د هلمند لشکرګاه څخه لیکي، ولسمشر اشرف غنی له خپلې نننۍ وینا څخه دفاع وکړي، نتیجه به یې مثبته وي. محمد زکی عاصم له پنجشیر ولایت څخه لیکي، د ولسمشر اشرف غنی نننۍ وینا ډیره په زړه پورې وه، خو خدای دې وکړي چې دی پر خپلو خبرو عمل وکړي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، زما په نظر باید د سولې پر دروغجنو خبرو نور نو باور ونه کړو. متی الله له خاکریز ولسوالۍ څخه لیکي، زه د ولسمشر د خبرو هرکلی کوم، باید اعدامونه جاری کړي. حنیف له کونړ څخه لیکي، ولسمشر باید د پاکستان له دوستۍ څخه لاس واخلي، مونږ د نن د وینا ملاتړ کوو. عبدالحنان قادری له کندهاره لیکي، ولسمشر اشرف غنی ډېرې ښې خبرې وکړي، باید عمل پرې وکړي تر څو د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. او حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، د ولسمشر وینا ناقصه وه، ولسمشر باید د پاکستان سره دښمني اعلان کړې وای. د پاکستان څه شی د افغانستان څخه، چې زه نه پوهېږم مطلب یې څه دی، د افغانستان څخه ایستلی وای. زمون هیله دا ده چې خپل پیغامونه لږ په ښه املا او یو څه په واضح الفاظو او ټکو ولیکئ، چې تاسو هم پرې پوه شئ، موږ هم پرې پوه شو، او اوریدونکي هم پرې پوه شي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې وروستۍ برخې ته رارسیدلی یو، لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي.
یو کلی زر غاگونا،
دا یو کلی زر غاگونا درامی مینوالو، دا درامی پتیرا برخه که مواوری دل چه دا چاپیریال ساتنی مسئولین کلی ترازی او بطی تری رازی پدی برخه که واورو چه محکمه دا اسلام پاک لطا حکم کوی.
د جمیل پلاره، هغه د بټۍ مسله څنګه شوه؟ له پرون ورځې راهیسې لوګی او بوی په کلي کې نشته.
ولسوالۍ خو اوس د بټۍ کار بند کړ، ګورو به نو چې څنګه به شي.
ښه، شکر دی. پوهېږې، ډېره موده پس مولا تناب جامې پاکې راټولې کړې، ژوند یې راته تریخ کړی و.
پلاره، بټۍ خو اوس بنده شوه، عبدالسلام به څه کوي؟
څه به کوي جمیله ځوه؟ له قانون سره دې چا زورم برابر نه دی.
رښتیا هم هسې خو څه نشي کولی، خو تر اوسه عبدالسلام وایي چې که ستاسې ستونزه د ماشومانو کار کول وي، لرې به یې کړم او په ځای به یې لویان کار کې ونیسم.
ورته به دې ویلي وو چې یوازې خو د ماشومانو د کار خبره نه ده، د بټۍ لوګي دې نه جامې راته پرېښودې او نه هم پاکې کوټې.
موږ هم همدا ورته وویل.
د چاپیریال ساتنې له برخې نه چې کوم کسان راغلي وو، ویل دا غیر قانوني کار دی، ځکه دا د استوګنې سیمه ده، او بل غیر قانوني کارم په ماشومانو کار کول دي.
زار لښتې لورې، راشه دا پاکې جامې در وړه. پرون بیبي ترور وویل چې ملنګ د بټۍ په تړلو خپه و.
ها، د دې په ځای چې ملنګ خوشحاله شي خپه دی؟
ولې زویه، خو ورېرونه یې په بټۍ کې کار کوو، ځکه هغه یتیمانه یو دوه غیرانه پیدا کول.
توبه توبه خدایا، دیده په هغو وړو ماشومانو زړه نه سوځېده چې د بټۍ په تړلو خفه دی؟ واړه ماشومان لوڅې پښې په شنو خټو کې پورته او ښکته ګرځېدل.
های های، وایي لیوانی په خپل کار کې هوښیار دی، اوس وخت کې څوک د چا نه مني. په رښتیا هغه ګل محمد نه خبر شوې؟
نه نه، په ګل محمد څه شوي؟
شکر دی اوالی راغلی، وایي راځي، خدای دې په خیر راولي.
قاضی صاحب، اسلام د دلاور زوی دی چې د سیمې د خلکو د راپور او شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا د لسو ګرامو پوډرو سره نیول شوی، او د تحقیق په جریان کې په خپل جرم اقرار کړی، د پر متعدینو پوډر خرڅول.
قاضی صاحب، باور وکړئ چې زما ګناه نه ده، ما د دوی سره په خپله خوښه کار نه کوه، زه مجبوره کړی وم.
خاص لما، نو تا ولې پولیسو ته خبر نه ورکوو؟
چې هم یې ستا امنیت خوندي کړی وای او هم یې هغوی نیولي وای.
قاضي صاحب، ما ته هېڅ وخت په لاس رانغلو، زه ډېر کلک څارل کېدلم.
قاضي صاحب، د شواهدو په اساس اسلام مخدره مواد پر معتادینو پلورل. وکیله صاحب، ته کومه خبره لرې؟
اجازه ده قاضي صاحب.
او اجازه ده،
زه پر دې خبره چې اسلام مجرم نه دی د قانون په اساس چنګار کوم، ځکه دلته د جبر او اکرام موضوع ده او اسلام په دې پوهیږي چې دا لوی جرم دی، ګناه ترې شوې ده، پر خپلو کړو پښیمان هم دی، نو ځکه ښه به وي چې آزاد شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
دا د محکمې دنده ده، قانون چې کومه سزا ورته ټاکي هغه به وشي.
قاضي صاحب، د اسلام سره مخدره توکي یوازې لیدل شوي او نیول شوي، د دغو توکو په خرڅلاو کې چا نه دی نیولی یا لیدلی.
زه بخښنه غواړم قاضي صاحب، چې مخدره توکي خپله نه استعمالول، دا چې ورسره لیدل کیږي او نیول کیږي نو خامخا یې خرڅولم. ښاغلی قاضي صاحب، مخدره توکي خو څوک د سینګار لپاره ځان سره نه ګرځوي، اسلام خو په خپل جرم اقرار هم کړی.
ښاغلی قاضي صاحب، زما د موکل اسلام سره مخدره توکي نیول شوي، خو مهمه خبره دا ده چې دلته د جبر او اکراه خبره ده. زما موکل اړستل شوی چې دغه توکي وپلوري، نو زه هم د همدې لپاره له عزتمنې محکمې څخه هیله کوم چې اسلام به عزته آزاد کړی شي.
ښه اسلامه د دلاور خان زویه، آیا ستا د وکیلې ټولې خبرې او دلایل سم دي چې ته په جبر اړه ایستل شوی وې چې پر معتادینو پوډر خرڅ کړې؟
او قاضي صاحب، زه رښتیا وایم، ما نه غوښتل چې له دوی سره کار وکړم، زه اول هېڅ خبر نه وم.
اجازه راکړئ، موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې قضایي هیئت د آراو په اتفاق د دعوا د دواړو لورو په حضور، ته اسلام د دلاور خان زوی چې د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیول شوی، د یادو شو دلایلو په پام کې نیولو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قانون د 23مې مادې د لومړی بند په اساس په یو کال تنفیذي بند محکومه، او دا چې تاسلم د مسولو مراجعو سره د اصلي مجرمینو په افشا کولو کې ډیره مرسته کړې ده. بنان د همدې قانون د 23مې مادې پر بنسټ ستا جزا چې یو کال درته ټاکل شوی و نیمایي کیږي، اوس په شپږ میاشتو تنفیذي بند محکومه. دا پریکړه قطعی نه ده، محکومالی کولی شي چې د استناب غوښتنه وکړي.
صاحب، زه رښتیا وایم، زه مجبوره کړی وم، ان دا چې د څارنوالۍ مخې ته یې غوښتل چې ومې وژني.
خدای دادا، خدای دادا، هله چې وزه لاړه، هلته ګوره لکه اس غوندې سر اخیسته ی، ور منډه کړه.
دا څه وایې جمعه ګله؟ څه شوه وزه؟ چېرته غیبه شوه؟
زړه دې بدمشه لکه چې ستا د وزې هم له کلي نه زړه تور شوی ده.
خدای دادا، ته په کومه خوا منډې وهې؟ وزه دې خوا ته لاړه، دې به خو خوا ته به له کلي هم لاپسې وتې وي.
چېرته لاړه نو ده ته پوښم؟ ای جمعه ګله، هله هغه نورې وزې د سیند خوا ته لاړې؟ هله
نه، نورې نه تښتي، خو همدا یې وایې نه راایسانېږي، هسې منډې وهي.
زړه بدمشه خدای داد، برقي برق داد را ومني ولا ستاله لازه زوبه شو مای ستاپو وزید شو اوز بسین تولی دلائی وما
خیلی شو خدای دادا کتنه وای وزم اتلالی وا
داتا یوازی یوازی سخری چی پوست کیاری خواهد غرزه بی
مو پلی خرم تازه همدار کم دیر خونده وردی
نه 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 خرم په دې ګرمۍ کې به مې مرۍ ولویږي. مونږ بیا سلام ته ویل ستا د کلي هوا خرابه کړې ده.
همداسې خو ونو سپینې وزې مې بیخي خړې پړې شوې.
ښه نو ځان ته دې وګوره، شل ګزه ځمکه دې په پوستکو ولاړله.
او ته څومره غږېږې؟
ته نه پوهېږې چې هر څوک د سیند غاړې ته راځي همدلته کښېني، او تا همدا د پلاستیک په کڅوړو او په پوستکو ولاړله.
څه وکړم؟ پوستکي او پلاستیکونه مه خورم.
نه نه، پوستکي او پلاستیکونه یې مه خوره، اول دا پوستکي او پلاستیکونه له ما سره راټول کړه، بیا زه درته وایم چې څه پې وکړې.
ته ډېره حوصله لرې، یوازې خو زه ته نه یو، کنه نور خلک هم خزلې هر چېرته چې زړه وي هلته اچوي.
وړکیه، هغه دی لږه ما خواته د خزلو ځای دی، هلته یې وغورځوه.
زه خدای دادا، ته اوس ګار پاتې
ګوره جمعه ګله، کار یو ویل خپل ځانه پایل کو دا کله خصفاوی ولی هغه سندره دره دا اوریدل چې وای وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما پما باندې درو نه ډیر ډیر ګران دی ګلان پکې کرما
غلط شو خدای دادا زړه دې بدمشه زو ته به هم دې استاد اولمیر خبره ومنو هم به خپل سیمه کې ګلان کرو او هم به پاکه ساتو
ډیر ستړی شوم یوه شیبه صبر وکړه چې سامې بیخي سوځي
لږه لاره پاتې ده دغه دی ښوونځی هم راورسېد خو نه پوهېږم چې چا ته به ورځو خبرې به له چا سره وکړو
او ښځې دومره اندېښنه مه کوه مکتب هم لکه چې رخصت شو خدای دې وکړي چې اداره کې څوک وي
باید وي تراوسه شاګردان هم ښوونځي کې وو هغه به وي
ته ورشه پوښتنه وکړه زه به د دې ونې سوري ته کښېنم
سمه ده خو ګوره لاړ نه شي کیدای شي تم په کار شي هغه د دې زرمینې لور فرزانه غریبه څنګه خوشحاله روانه ده
ته به هم ډېره ژر په خوشحالۍ خپلې معلمۍ ته لاړه شي اوس ورشه د مدیرې پوښتنه ورنه وکړه
ښه فرزانه فرزانه بورې اوف څومره غلمغال دی فرزانه
څنګه فیسې ترورې
ته راشه لورې پوښتنه درنه کوم
سلام ترورې
وعلیکم سلام
ترورې ته رښتیا زما ښوونځي کې معلمه کېږې
هو غواړم خو نه پوهېږم چې کله به وشي فرزانه لورې اداره چیرته ده مدیره صاحبه مو شته
شته نه فیسې ترورې کاشکې زموږ ښوونکي شي
ویری جرد شم ما تر اوسه خبرې لا نه دي کړې او ته غواړې چې ستاسو معلومه اوسم
ترولې هغه د زموږ د مکتب مدیره
ښه خیر یوسې ور به شو
سمه ده درځه ترولې ته د ګلانو له شانه به ورشو هغه ده هغه مې درې ته ننوته
سمه ده خیر یوسې فرزانې ښه شو چې ته راسره شوې
ترولې زه ځم کور ته راباندې ناوخته کېږي
هو هو لورې ته لاړه شه مور به دې ورخطا شي
هغه مخامخ چې ناسته ده مدیره صاحبه ده زه لاړم د خدای په امان
زه په مخه دې ښه سلام مدیره صاحب اجازه ده
وعلیکم السلام مهرباني راځه دلته په دغه چوکۍ کښېنه
مدیره صاحب زه نفیسه یم په همدې کلي کې ژوند کوم زمن مې په همدې مکتب کې درس وایي عبدالله او محب الله
ښه ښه ته د غوثالدین مېرمنې
هو مدیره صاحب زه راغلی یم چې دلته معلمه شم
څومره درس دې ویلی
تر دولسمه مې درس ویلی
هر ښوونکي باید لږ تر لږه تر څوارلسمه درس ویلی وي
وی ما خو نه دی ویلی
خو د دې دپاره چې ښځینه معلمې کمې دي تا سره به موافقه وکړو
شکر خدای
خو دا ځان ته شرایط لري
شرایط څه دي
ته شهادت نامه لرې
درنو اوریدونکو ستاسې په نظر د غوث الدین ملاتړ له نفسې څخه چې غواړي معلم شي څومره ګټور دی
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په روانه خبرونه کې د خځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو دا چې مهر څه دی د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي ولې ځینې میرمنې له خپل دی مالی حق نه بي خبره دي او ولې ځینې خلک خپل میرمنو ته مهر نه ورکوي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو، مهر د نکاح له شروطو څخه ګڼل کیږي چې د نکاح په وخت کې ټاکل کیږي او میړه مکلف دی هغه خپل میرمنې ته ورکړي. یعنی د مهر غوښتلو او تعینولو حق د میرمنې دی او هر وخت چې زړه وغواړي له خاوند نه یې ترلاسه کولی شي. زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنو ته مهر په سم ډول نه ورکول کیږي. یو اندازه پیسې چې د نجلۍ پلار یې په واده کې د هلک له کورنۍ نه اخلي او نجلۍ ته پکې هیڅ هم نه ورکول کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا د نجلۍ حق دی، خو په حقیقت کې دا پیسې د نجلۍ پلار په خپل جیب کې اچوي. یا ځینې کورنۍ داسې دود لري چې کله نوې ناوې کور ته راولي نو په هماغه وخت کې ورته وایي چې دا کوټه، ځمکه یا نور وسایل د دې ناوې شول، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا خبره له یاده وځي او میرمنې په دې نه پوهیږي چې دوی ته د مهر په نوم یو څه ورکړل شوي وو. راځئ لومړی په له یو څو میرمنو نه واورو چې دوی ته خپل مهر ورکړل شوی دی او کنه.
د ما خو یو شل کاله 15 کاله دی واده شوی دی، بیا هغه وخت کې دا مهر رواج نه و، خو د ما پلار مهر په ما واخیسته، خو داسې وخت رواج نه و نو چې نجلۍ ته هلته ورکا ول و په موږ باندې ول تو یا نه په ما ډېر سره مهر اخیسته و. ما ته ایران کړې هغه وخت که خدا رواج نه و موږ هم نه پوهېدو کنه. دغه ګټې به رسې چې ما مې خپل اولاد پیرسولی شوی، اوس مثال د خبرې خپل زندګي مې پې وړاندې بوبلی شوی، خو ماسکه به ما خپل مهر ونو. خو هغه وختو کې دا رواجونه نه و، دغه شیان خو اوس د مور پلار حق و موږ هم نه پوهېدلو.
د دولس کاله دونه وړه پیسې واده کړم، ولورې اخیسته 8000 روپۍ شه، او هغه وخت مهر نه و. بیا ما یې چې راوستله دا زما د عمه زوی، ولې د دې مهر ورکړه؟ بیا خسر مې ویل زما خو نور هغه نه لرم زوی، خو همدغه کور مې دغه ټول شیان مې همدغه انګور مې اوسي، نو هسې په خط کې وخت نه ده لیکلی.
میرمن چې واده کیږي نجلۍ باید دا قمار ورکړل سي، ولې په دې آینده لري، آینده کې ښه درد خوري. مګم د موږ د بعضې ښځو بېچارګان په دې رښتیا هم نه پوهېږي دا ښه خبر ده چې قمار هره نجلۍ ته ورکول سي. و خبره یم نه قماره د ما په قمار کې 1,00,000 روپۍ ولې خوشحاله یم و ولې نه یم راضي یم، نو قمار داسې ده چې آینده ته په درد خوري.
مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، او په اسلام کې د مهر په اړه څه حکم دی؟ دینی عالم احسان الحق حنفي وایي مهر د ښځې قانوني حق دی چې د خاوند لخوا خپلې میرمنې ته ورکول کیږي او د نکاح له مهمو شرایطو څخه ګڼل کیږي.
د ښځې مهر د یو قانوني موضوع ده، دا د ښځې قانوني حق دی او د خاوند لخوا نه ورکولی کیږي. کله چې د دواړو په منځ نکاح بسته کیږي، یو له شرایطو د نکاح نه د مهر تعین دی، لکه څنګه چې د طرفینو په منځ کې ایجاب او قبول دی، همداسې د شاهدانو حضور دی. مهر یو له هغه مهمو شرایطو څخه ده چې باید تعین شي او میرمنې ته په خپل وخت ضرورت باندې ورکړی شي. مهر د بل چا لخوا نه تحمیلېدلی نه شي. د دې حق ښځې په لاس کې ده، څه شی غواړي هماغه باید ورکولی کیږي. او کله چې ښځې خپل رضایت د مهر مقدار باندې وښود، نو د خاوند لخوا نه په جبري شکل هغه ورته ادا کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړی او دینی عالم ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د مهر کرامت په دې کې دی چې په دې سره ښځې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي او د کورنۍ هیڅ یو غړی دا حق نه لري چې په دې مال کې شریک شي.
مهر در حقیقت یک مقدار پول یا
مهر په حقیقت کې هغه مقدار پیسې دي چې د خاوند لخوا میرمنې ته د عزت او کرامت په خاطر ورکول کیږي. مهر د ښځې خپل حق دی او د کورنۍ نور غړي لکه مور، پلار، خور، ورور او نور دا حق نه لري چې د میرمنې د مهر له پیسو نه ګټه واخلي، ځکه چې دا د میرمنې خالص حق دی. میرمن په مهر کې چې د دې خپل حق دی هر ډول تصرف کولی شي. مهر په حقیقت کې ډیر او کم مقدار لري. زموږ په قانون کې د امام ابو حنیفه د مذهب پر اساس دا خبره قبوله شوې چې لسو شرعي درهم باید کم نه وي. ځینې نور فقها د مهر په کموالي باور نه لري، یعنی وایي مهر باید نه ډیر زیات وي او نه ډیر کم، بلکې د ښځې او خاوند په ګډ تفاهم سره عملی شي. خو زموږ په مدني قانون کې هماغه د امام ابو حنیفه نظر تایید او لس شرعي درهم منل شوي دي.
په
ډیرو سیمو کې میرمنې ل خپل مالی حق یعنی مهر نه بی خبره دي او په دې نه پوهیږي چې مهر د دوی شرعي حق دی. د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید وایي دا چې د مهر ادا کول د نارینه مسولیت دی، نو سموږ په ټولنه کې تل دا کوښښ شوی چې ښځې ل خپل دې حق نه بی خبره پاتې شي، او که ل خپل دې مالی حق نه خبرې هم وینو ځینې دودیز روایت دې باعث کیږي چې ښځې ل خپل دې حق نه لاس په سر شي. استاد شهلا زیاتوي زموږ په ټولنه کې ناوړه دود دا دی چې کله میرمن ل خپل خاوند نه د مهر غوښتنه وکړي، نو خاوند دې داسې فکر کوي چې میرمن ترې طلاق اخلي، په داسې حال کې چې مهر د میرمنې حق دی او هر وخت یې غوښتنه کولای شي.
چون پرداخت مهر از مکلفیتای مرد است.
د مهر ورکول د نارینه و مسئولیت دی، نو ځکه از موږ په ټولنه کې تل کوښښ شوی چې ښځو ته د مهر اهمیت کم وښودل شي. مثلا میرمنې ته وایي که په خاوند د لوړ مهر دی نو کیدای شي له دنیا نه داینداره لاړه شي، نو ځکه میرمنې په دې برخه کې هیڅ پوهاوی نه لري. او هغه میرمنې چې څه ناڅه پوهاوی لري، هغوی د ناوړه دود او دستور تر تاثیر لاندې راځي، نو ځکه خپل مهر نه غواړي. خو په نارینه دا یو داین دی چې د خپل میرمنې مهر باید ورکړي. کله چې یو سړی وفات کیږي او د خپل ښځې مهر یې نوی ورکړی، نو وارثین مجبور دي چې لومړی د ښځې مهر ورکړي او بیا یې مال ترکه کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې که یوه ښځه خپل مهر وغواړي، سمدستي دا پوښتنه ترې کیږي ولې طلاق اخلي چې مهر غواړي، په داسې حال کې چې مهر د نکاح صحت دی نه د طلاق.
در حالی که مهر جمله صحت عقد نکاح هست نه صحت طلاق.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو سیمو کې داسې دود هم دی چې میرمنې ته په مهر کې ځای یا د کور وسایل ورکوي. مثلا میرمنې ته په کور کې یو اتاق یا کوټه ورکوي، یا هم ظرف و فرش یا نور وسایل. کله چې ناوې د خاوند کور ته راولي، نو ورته وایي د پلانۍ په مهر کې دا کوټه یا د کور نور وسایل ورکړل شول. خو پوښتنه دا ده چې په مهر کې باید یوازې نغدې پیسې وي که د کور نور وسایل هم په مهر کې حسابېدلی شي؟ ښاغلی حنفي او استاد شهلا فرید زیاتوي
هیڅ څوک دا حق نه لري چې ښځه ته په مهر کې کوټه ورکړي. که ښځه وغواړي په خپل نو ډېر ښه، خو مسئله دلته دا ده چې کوم خلک په زنانو ته په مهر کې کوټه لیکي، فرش ورته لیکي، ظروف ورته لیکي، دا اصلا له ښځې سره یو قسم خیانت دی او هغې ته دوکه ورکول دي. ځکه د ښځې مسکن، د ښځې لباس، د ښځې رزق، د ښځې تداوي، د ښځې مصارف، دا د خاوند مسؤلیت او مکلفیت دی. ښځې ته په مهر کې کوټه ورکول او د هغې رضایت نشته، دا زموږ زنانه چې داسې ناستې دي او غږ نه کوي، دلته یو رواج جوړ شوی دی. په نغري کې او په خوا په غوا کې لکۍ او په پټي کې داسې ځمکه ورته وښیي چې له سره یې وجود نه وي. که نه ښځه بیا آینده هېڅ په دې خبره نه ده چې زما مهر شته او که نه شته. ښځې ته باید نقدي مهر ورکړی شي، یا دا چې هغه په خپل رضایت په څه شي باندې وښیي، دا مهمه ده.
هیچ وقت مهر که تعیین میشه از مال مشا تعیین شده نمیتن.
مهر هیچ کلا مال او متا نشی کیدای. مثلا وای په دې کور کې دوه کوټې د ناوې او دای مهر شو، په داسې حال کې چې د هغه کور په میراث کې څو تنه شریک دي، او هغه مال چې د څو تنو په شریکه وي هیڅ کلا مهر نشی کیدای. خو خبره دا ده چې هغه څه مهر وټاکل شي چې مشخص او معین وي، او هغه څه مهر کیدای شي چې میرمن په خپل تصرف پکې وکړای شي او ملکیت یې وګرځي.
چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک از باشه.
په ځینو وختونو کې چې ښځه او خاوند نور نشي کولای یو ځای ژوند وکړي او یو له بله بیل شي، بیله شوې میرمن که بل کار او روزګار ونه لري، د خپل مهر په پیسو چې د دې شرعي حق دی کولای شي خپل ژوند وکړي. خو شته داسې میرمنې چې له خپل دې روا حق څخه لا هم بې خبره او محرومې دي. د کابل اوسیدونکې لیلا وایي په مهر کې نغدې پیسې او یو اتاق و، خو کله چې له خاوند نه جدا شوه هېڅ هم ورنکړل او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
سما قرار نه کړ.
زما مهر ماته ځان کړل شو. زما مهر نغدي پیسې او یو کوټه و. په هغه وخت کې مې د خوند په کور کې ژوند کاوه. دا جرأت مې ونه کړ چې له خوند نه مې خپل مهر غوښتې وای. اوس چې له خوند نه جلا شوی مهر یې را نه کړ، اوس ډېر اقتصادي ستونزې لرم.
مشکل اقتصادي دارم.
خو په هغه صورت کې چې که یوه میرمن د خولې یا تفریق غوښتنه کوي، نو بیا د مهر ادا کول د خوند مسؤلیت دی او کنه؟ ښاغلی هیروي په دې اړه وایي.
خل مسئله است که
خل هغه مسئله ده چې میرمن له خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي او که میرمن دې ته آماده وي چې د مهر او یا له هغې نه زیاتې پیسې خپل خاوند ته ورکړي، کله چې خاوند دا پیسې قبول کړي نو موضوع حل ده او له میرمنې بیلیږي. خو تفریق هغه څه دي چې د عیب، ضرر یا غیابت په سبب رامنځته کیږي، خو په هغه صورت کې صحیح دی چې د ښځې شکایت درست وي. خو پوښتنه دا ده چې په تفریق کې د مهر موضوع څنګه ده، چې دلته د مهر موضوع د محکمې پریکړې پورې اړه لري او هر هغه څه چې محکمه پریکړه وکړي هماغه صحیح دي.
در میګرده به حکم محکمه که محکمه چی قسم حکم میکنه.
درنو اوریدونکو، هر هغه څه چې د الله تعالی له خوا خپل بندگانو ته ورکړل شوی دي او د دوی شرعي حق دی باید په ښه ډول ادا کړو، او هغه څه چې الله تعالی امر کړی د ټولنې له خپل سرو دودونو سره یو ځای نه کړو، ځکه چې په دې سره به مو هم د الله جل جلاله له احکامو سرغړونه کړې وي او هم به مو د یو انسان په حقونو تیری کړی وي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه.